Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د 1443 هجری لمریز کال د کب یهود 22 د 2015 کال د مارچ 14 او د 1446 هجری قمری کال د روژه 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د پاوز چارواکي وایي چې د دوی د بلوچ بلتون پالو له منګولو څخه برمته شوي پاوزیان او ملکیان آزاد کړي او په دې برمتنیونه کې ښکیل ټول درې دیرس وسلوالې وژلي دي. رویټرز تیره شپه ناوخته د پاکستان د پاوز د ویان احمد شریف چودري په حواله دغه خبر ورکړی او هغه ویلي چې د ژغورنې عملیات ډیر په احتیاط سره ترسره شوي. چودري تایید کړي چې 21 برمته شوي او 4 امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال وژل شوي. بلوز بلتون پالو بیا دا ادعا رد کړې. وړاندې په خبرونه کې درته تفصیل لرو. په افغانستان کې د یوې میاشتې د ورښتونو او سیلونو د قربانیانو شمیر 80 تنو ته رسیدلی دی. د طالبانو تر واک لاندې طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت ادارې ویان جانان صایق پرون په کابل کې رسنیو ته دا خبر ورکړ او زیاتې کړه چې د ورښتونو او سیلونو له امله د یوې میاشتې په موده کې تر سلو ډیر کسان ټپیان شوي هم دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د ادارې په وینا د ورښتونو له امله تر 1800 ډیر کورونه د څه باندې 4 نیو په ترس کې وران شوي او نږدې 3000 جریبه زراعتي ځمکه ویجاړه شوې ده. د تخار ولایت په چاهاب ولسوالۍ کې د سرو زرو دکان 9 کان کیندونکي ژغورل شوي دي. پر دغو کان کیندونکو د سه‌شنبه په شپه د 9 بجو خواته کان ونړید چې د ژغورنې له 2 ساعته عملیات وروسته پرون دا کسان د خاورو لاندې وژغورل شول او ژوندي راوستل شول. د ډنمارک د کډوالو ټولنې جی آر اس له افغانستان سره د نږدې 8 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون ته یو بیان کې ویل چې دغه مرستې به په کابل، هرات، فراه، ننګرهار، نورستان او کونړ ولایتونو کې د نغدي پیسو په بڼه د سرپنا د ساتنې او ښوالي او یو شمېر نورو سهولتونو ولګول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روسیې ته د یو امریکایي پلاوي د سفر خبر ورکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د ایرلند له صدر اعظم مایکل مارټین سره د خبرو پر مهال وویل چې زموږ کسان دغه اوس مسکو ته روان دي. دا پلاوی وروسته تر دې روسیې ته ځي چې د سعودي عربستان په جدې ښار کې د سه‌شنبه په ورځ د اوکراین او امریکا استازیو سره ولیدل او موافقه یې وکړه چې د یوې میاشتې په مخه په اوکراین کې اوربند وشي. بل لورته روسیې د اوکراین او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د اوربند وړاندیز ته محتاطانه غبرګون څرګند کړ. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف پرون ویل چې روسی چارواکي به پر دې موضوع غور وکړي او په دې برخه کې د امریکا د مذاکره کوونکو له لوري د تفصیلات اوریدو ته په تمه دي. او بریتانیا یو روسی ډیپلوماټ او دیو ډیپلوماټ میرمنې ته ویلي دي چې له بریتانیا ووزي. د بریتانیا حکومت د چهارشنبه په ورځ ویل چې دوی د اونۍ په پیل کې په مسکو کې د بریتانیا د سفارت د دوو مامورینو د اخراج په غبرګون کې د روسانو ته د وتلو امر کړی دی. اسوسییټډ پریس اجانس څرګندوي چې تر اوسه له بریتانیا څخه د دوو روسانو د وتلو نیټه نه ده مشخصه شوې. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. پاکستانی چارواکي وایي بلوچستان کې د بلوچ بیلتون پالو لخوا د برمته شویو د ازادي دوه عملیات پای ته رسیدلی. لسګونه برمته شوي او وسلوال وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې د تریاکو بیه لس برابره زیاته شوې. بزګر بیا وایي دوی نه طالبانو هغه تریاک هم ضبط کړي چې پر کوکنارو له بندیز مخکې یې زیرمه کړي وو.
نو د هغه اعلان پر اساس باندې موږ شکې زاړه مالونه په لوګر ولایت کې غریبانو شکې ونیسي، هغه باندې طالبان کینی زاړه مالونه د موږ ته خوشي کړي نه یو موږ ډاډه کړی ته.
د امریکا عدلی وزارت وایي ممکن هلته د کډوالو د بیا منلو پیل وخت ونیسي. افغان پناه غوښتونکي بیا د خبرو اندېښمن کړي.
دین ورسه انتظار په ډیر زیات سخت وي ځکه مونږ دلته په پاکستان کې ټول لګښتونه په خپل کوو دا سلور کاله مونږ لپاره ډیر زیات سخت
او د افغان ښځو د ملاتړ په هدف د اروپای ټولنې د کمپاین نن وروستۍ او پنځمه ورځ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني 15 بجې او 15 دقیقې دي راځو د خبري مجلې د سر راپورته د پاکستان د پاوز چارواکی وای چې دوی د بلوچ بیلتون پالو له منګولو څخه برمته شوی پوزیان او ملکیان آزاد کړی دي دوی وای چې په دې برمتنیونه کې ښکیل ټول درې دیرس وسلوالی هم وژلي رویټرز تیر شپه ناوخته د پاکستان د پاوز د ویان احمد شریف چودري په حواله دغه خبر ورکړی او هلته او هغه ویلي چې د ژغورنې عملیات ډیر په احتیاط سره ترسره شوي چودري تایید کړی چې یا وست برمته شوی او څلور امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال وژل شوی بلوچ بیلتون پالو بیا ادعا کړی چې لا هم پوځي برمته شوی کسان له دوی سره دي بلوچانو د سې شمې پر ورځ هغه ریل ګاډي برمته کړ چې شاوخوا څلور سو ملکی او پوځي او امنیتي کسان پکې سپارو خپلواک سرچینو لا په دې اړه څه نه دی ویلي تفصيله ل احمد شبراورو
د پاکستان پوځي سرچینې ادعا کوي چې په بلوچستان کې پریل ګاډي کې برمته شوی کسان خوشی کړی دي او یارخملي وشلې دي دا خبر د بریټکونکو لوري چې تر څلور سو ډیر کسان برمته کړی وو نه دی تایید شوی او په خپل وخت توګه هم تر دې دمه د دې خبرې پخلی نه دی شوی د پاکستان پوځي سرچینو تیر ماښام د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې په بولان او شاوخوا سیمو کې لکوټې نږدې 160 کیلومتر لري چې بریټکونکو اورګاډي ګرځولې وو دوه دې شوسلوال وشلې دي پوځي سرچینو دا ویلي دي چې د جګړې پترس کې اتل اساس کار هم وشل شوې دي بلورته د فرانسې خبری آژانس دی و پوځي چارواکي په وینا چې نو مینه د اخسل شوې خبر ورکړ چې اتوبش پاکستاني عسكر خپل ژوند له لاس ورکړې دي د دې چارواکي په وینا 3/4 برمته آزاد شوې دي او د دې کسانو د خشکې دود عملیاتو پترس کې ډیر ترهګر وشل شوې دي د بلوچستان د ازادي پاوز یا بی ال ای چې ریل ګاډي او پمنسکي سپرلی برمته کړی وو تیر شپه دا وکړه چې دوی لا هم په جګړه دي تر سلو زیات برمته ورسره دي او تر 500 ډیر برمته کسانی تر اوسه وشلې دي بی ال ای د امریکا له لوري د وی ترګر ډلې په توګه پیژندل شوې ده د ډلې پرون ورځ خبرداري ورکړې وو چې اسلام آباد د دوی د بندیانو د تبادله وړاندیز ته جواب ورنکړي نو پاتې 150 برمته کسان به ووښني ازادي راډو په خپلواک توګه د پاکستاني چارواکو او د بیلتون غشتونکو بلوچانو اداوی نشته ایدولې د سیشتن بی پروس بلوچ اخیانو تر 150 کسان چې اکثر شیزه ماشمان سپینجیری او بلوچانو خوشی کړی وو د نومبر په میاشت کې هم بی ال ای د کوټي په اورګاډي سټیشن کې ځانمرګې بریتر سره کړ چې شپږ وش کسان د پوجانو په شمول وغوښل بلوچ بیلتون غشتونکو له دوه لسیزو راهیسې د خپل خپل وکیل لپاره بغاوت پیل کړی دی د پاکستان په دغه تر ټولو ستر ایالت کې بلوچ ملتپال پاکستان تورنوي چې له بشري حقوقو څخه د دوی په ایالت کې جدي سرغړونې کړې دي دوی وایي چې د بلوچستان له پراخو سرچینو استفاده کوي او پرته له دې چې د دې ایالت خلکو ته څه ګټه ورسی شي دوی پر مرکزی حکومت دا تور هم پوری کوي چې په زرګونو بلوچستاني تشتولې دي او پرته له دې چې محاکمه یې کړي دا کسان تریتم شوي دي اسلام آباد بیا له امنیتي ځواکونو سره د جګړې له امله او د ملکی وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي په تور بی ال ای او یو شمیر نور بیلتون غشتونکو ډلې په بلوچستان کې غیر قانوني اعلان کړی دي
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې په افغانستان کې پر کوکنارو د طالبانو له بندیز ورسته د تریاکو بای لس برابر زیات شوې دي د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې په باور په افغانستان کې لا هم د تریاکو قاچاق د یو ډیر ګټور غیر قانوني تجارت په توګه پاتې دی او ګټه یې هم قاچاقونکو ته رسیږي د ادارې پرون د یو خپل څېړنیز راپور خپور کړی دی چې جزئیات له احمد شبراورو
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو اداره یو این او ڈی سی وائی چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د اپیومو د یو کیلو قیمت 250 امریکایي ډالرو ته ورسید. یو این او ڈی سی د چهارشنبه په ورځ په جنوا کې د یوې غونډې پر مهال چې په افغانستان کې د نشه یي توکو مسلې ته ځانګړې شوې و دا خبر هم ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت تر بندیز مخکې مودې په پرتله دا قیمت 10 برابره لوړ دی. په 2022 کال کې یو کیلو تریاک په افغانستان کې په 15 امریکایي ډالر خرڅېدل. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې د راپور له مخې د کوکنارو د کښت تر بندیز وروسته د اپیومو قاچاق کم شوی دی. خو د ادارې په ورته وخت کې دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې د تریاکو لوړ قیمت د دې سبب شوی دی چې لا هم په افغانستان کې له دې درکه قاچاق کوونکي ډېره ګټه ترلاسه کړي. د ادارې په خپل راپور کې دا ویلي دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د زیرمه شویو تریاکو اندازه 12,200 ټنه اټکل شوې وه چې ویل کېدل تر 2022 کال پورې دا زیرمه د بازار تقاضا پوره کولی شي. په افغانستان کې ځینې بزګران وایي چې طالبانو سره له دې چې ژمنه کړې وه چې پخواني زیرمه شوي اپیوم به نه مصادره کوي خو دوی داسې نه کوي. د لوګر یو بسکر ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې له چارواکو هیله وکړه چې په خپل شمنه و دري شي.
نو دا غی اعلان پر اساس باندې مخش کې زاړه مالونه په لوګر ولایت کې غریبانو شکې ونی سي هغه باندې طالبان کینی لکه ملي امنیت سي وس مخش کې نیولې ده. موږ هیله لرو چې مشران غاک پیو کې په دې دارو باندې زاړه مالونه د مخ ته خوشي کې نه یو موږ ډاډه کړی ته.
د یو ان او ڈی سی اجرایوي رئیس غاده ولی وای چې د اپیومو د بایو لوړوالی او د پام وړ زیرمو موجودیت دا معنی لري چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق یو ډیر ګټور غیر قانوني تجارت پاتې دی چې ګټې نړیوالو تنظیم شویو جرمي ډلو ته رسی شي. د غلی ولی په باور د تریاکو قاچاق سیمه او ورخاخوا به ثباته کولی شي. د یو این او ڈی سی اجرایوي رئیس بیا د چهارشنبه د ورځې غونډې ته وړاندیز وکړ چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یوې همغږې ستراتیژي ته اړتیا شته. داسې ستراتیژي ته چې قاچاقي شبکې په نقشه کړي او په داسې ډول یې له منځه یوسي چې د افغان بزګرانو د ژوند د ښه کېدو لپاره پانګونه وشي او په دې ډول په افغانستان او د افغانانو لپاره د اوږدې مودې په مخه ثبات تأمین شي. د یو ان او ڈی سی د راپور له مخې مخکې تر دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شي هلته د اپیومو د شته زیرمو قیمت له 4.6 تر 15.9 میلیارد ډالرو پورې اټکل شوی و چې د کورني ناخالص تولید له 28% تر 29% پورې په 2023 کال کې جوړوله. په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د اپیوم زیرمې احتمالا تر 80% پورې د لویو سوداګرو او صادرونکو له لوري ساتل کېدي او 10% کې زیرمې له بزګرانو سره وي. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو ادارې د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې دې ته هم اندېښنه وشوه چې شاید د کوکنارو له کمیدو سره پیرودونکي او پلورونکي دې ته وهڅول شي چې بل ډول مخدره توکو ته لکه فیتانیل او یا نورو مصنوعي مخدره موادو ته مخه کړي چې تر تریاکو یې هم ضرر زیات دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ پر ویب پاڼه بسنه مکوي د فیسبوک پاڼه ته هم سر ورخکاره کوي دغه پاڼه در سره خوخه کوي تاسو هم مینوال شئ. هر ورځ بل تازه پیښو خبرونو او راپورونو خبريږي. د مارچ د اتمې یا هم د خزو د نړیوال ورځې په مناسبت اروپای ټولنې په افغانستان کې د افغان خزو په ملاتړ یو 15 ورځنی کمپاین پیل کړ. دغه ټولنې پرون ویلي چې 15 ورځې د افغان میرمنو لپاره د کمپاین په 4 ورځ په بشپړ ډول د افغان میرمنو د اقتصادي خپلواکۍ نه ملاتړ کوي. نن پنځشنبه د دې کمپاین 15مه او وروستۍ ورځ ده. دا چې د کمپاین موخه څه وه او افغان میرمنې د کمپاین په اړه څه وایي تفصیل به په دې راپور کې وو.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د کاری فرصتونو او د هغوی د اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د یو 15 ورځنی کمپاین په لړ کې ټینګار کړی چې افغان میرمنې دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. دغه ټولنې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه په خپل اکسپانه 15 ورځې د افغان میرمنو لپاره په نوم د کمپاین په څلورمه ورځ ویلي چې په افغانستان کې د خزو اقتصادي ثبات او پیاوړتیا ته ژمن دي. د اروپایي ټولنې پلاوی د بیځای شویو او راستنیدونکو افغان میرمنو وضعیت ته په اشاره ویلي چې خزو په مشرۍ نږدې 3000 سوداګرو میرمنو او د غراز لشپک سوه زیاتو میرمنو سره د دوی د کار د ساتلو په هدف مرسته شوي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې په دې سربیره له 9000 زیاتو میرمنو سره چې ډېرې له نورو هیوادونو د اسنادو د نه لرلو له امله راستنې شوي او هلته له تاوتریخوالي سره مخ وي د مشورې او رواني درملنې په بڼه اړین روغتیایي ملاتړ ترلاسه کړي. پم دې حال کې اوشمیر افغان میرمنو د روپۍ ټولنې دغه اقدام هرکلی کړ او ټینګار کړی چې باید د خزو د ملاتړ حد سي پراخ شي. مرسل د هغه جنو لړل د چي د طالبانو د حکومت له لوري لدندې لري شوی وای د روپۍ ټولنې له لوري د خزو د پیاوړتیا لپاره دغه ډول پروګرامونو جوړول غټور دي باید هرکلی وشي.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ډېرې ښځې له دندو لرې کړل شوې دي او ډېرې بېکاره او د کورنیو سرپرستانې دي، خوښ یو چې د دغه ډول میرمنو ملاتړ کېږي تر څو د ژوند په بېلابېلو برخو کې ورته اسانتیاوې رامنځته شي. خو دا چې دا ملاتړ یوازې د 3000 میرمنو لپاره دی کفایت نه کوي، باید دا ملاتړ زیات شي.
د سوداګرۍ د برخې فعال فریبان وروي ډېرې افغان میرمنې اوس مهال خراب اقتصادي وضعیت لري او جدي ملاتړ ته اړمنې دي.
په افغانستان کې د میرمنو وضعیت ډیر خراب دی، هغوی په بدتر حالت کې دي. په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې اوس مهال ایران او پاکستان په جبري ډول ډیپورت کوي، باید دوی ته کاري زمینه برابر شي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د زده کړو کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه ولګول شول چې لامل یې خزې له سختو او جدي اقتصادي ننګونو سره مخ شوي. ډیرې دغه میرمنې د بیکارۍ، امنیتي ستونزو او د خپلو اولادونو د خیراتونکو لپاره له افغانستان وته ویران او پاکستان ته پناه یوړ چې اوس مهال له دې هیوادونو نه د استرلو لګواخ سره مخ دي. داسې مهال چې خځې په ځانګړي ډول هغه چې د کورنۍ سرپرستانی دي په افغانستان کې هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او عاجل ملاتړ ته اړتیا لري.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي ښایي متحده ایالاتونو ته د کډوالو د منلو بهیر بیا پیلیدل میاشتې وخت ونیسي. د خبرو بیا افغان پناه غوښتونکو اندېښمن کړي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د پناه غوښتنې یو شمېر کیس لرونکي د کډوالو منلو د پروګرام د ځنډولو په اړه اندېښمن دي، د متحده ایالاتو حکومت اعلان کړی چې ممکن میاستي وخت ونیسي تر څو دا پروګرام د محکمې د حکم پر بنسټ په بشپړه توګه له سره پیل شي. واشنگټن پوسټ د سې شنبې په ورځ د مارچ په 11مه په یو راپور کې ویلي د دې ځنډ لامل په جنوري میاست کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لوري د کډوالو منلو د پروګرام په عملي کولو کې د جدي ګډوډیو رامنځته کېدل دي. د دې ورځپاڼې په ټکو د امریکا د عدلي وزارت په سیاتل ښار کې په یوه سیمه ییزه محکمه کې اعلان کړی چې دا ځنډ د فدرالي حکومت د غیر انتفاعي شریکانو د اړتیا له امله دی، چې له دې ډلې د دوی د اجرایوي ظرفیت د بیا موندنې په ګډون د ګوښه شویو کارکوونکو بیا ګمارل او دغه شان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د امنیتي ارزونو د نویو لارو پلي کول دي. وړاندې راغلي چې د امریکا د عدلي وزارت وکیلانو ویلي چې د ترامپ اداره پلان لري د لاسو پخوانیو شریکانو په ځای چې خدماتي هوکړه اونې مخکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا لغوه شوې د پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې په برخه کې د خدماتو وړاندې کولو نوې مرستندوی ډله وګماري، چې د محکمې د اسنادو لمخې دا بهیر به حداقل درې میاشتې وخت ونیسي. د واشنگټن پوسټ په راپور کې دا هم راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې لازمی مودې په ارزولو بوخت دی چې په ترڅ کې د امریکا د کډوالو منلو پروګرام USRAP بیرته عملیاتي حالت ته ورګرځوي او احتمال شته چې د دغه پروګرام په بیا پیل سره نورې برخې هم چې اصلاحاتو ته اړتیا لري په نخسي. له دې سره د امریکا د کډوالو یو شمېر کیس لرونکي وایي د دغه احتمالي ځنډ اعلان اندېښنې نورې هم ورزیاتې کړي دي. له دې ډلې یوې مېرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل،
بایومیتریک او واکسین مو شوی، هر څه مو چې لرل مصرف شوی، د کور وسایل مو وپلورل، هیڅ هم موږ ته پاتې نه دي. الوتنې ته چمتو وو، تر یوې اونۍ مو باید الوتنه شوې وه. بالاخره ښاغلی ترامپ چې واک ته ورسېد پر موږ هر څه بند کړل. لیو لوری مو امنیت هم سم نه دی. موږ غواړو چې زموږ کیسونه بیا پیل شي او دا بهیر د تیر په شان چې نور خلک ولاړل موږ ته هم پیل کړي.
په پاکستان کې مېشت افغان محمد ایمل چې د امریکا د کډوالۍ پی ټو دوسیه لري هم ازادي راډیو ته وویل،
نو دا ډېر یو خوشینونکی حالت دی او د نن ورځې انتظار په ډېر زیات سخت وي، ځکه موږ دلته په پاکستان کې ټول لګښتونه په خپله کوو. دا څلور کاله موږ لپاره ډېر زیات سخت.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسیدو وروسته د جنوري په میاشت کې د کډوالو د بیا مېشتېدو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت د افغان کډوالو د انتقال په تړاو ویلي، کوم افغانان چې هغه هیواد ته لېږدول سوي له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي ارزول سوي. دا په داسې حال کې ده چې د نو ون لیفت بیهایند په نوم غیر انتفاعي سازمان اعلان کړی چې د امریکا د استازو جرګې د قوانینو کمیټې د موقتي پریکړه لیک دوه مهمې مادې چې د 60,000 اس آی وی یا د کډوالو ځانګړي ویزې او د دې پروګرام دوه کاله تمدیدېدل پکې شامل و لري کړي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا پریکړه د افغان کډوالو د حقونو د مدافعینو د هڅو پر وړاندې گزار بلل کیږي. په ټکو یې مدافع ډلې بیا هم خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی. متحدو ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د حضور پر مهال ورسره په بیلابیلو برخو کې لکه امنیتي او پرمختیايي پروژو کې همکاري کړې، د پی ون پی ټو او اس آی وی په څیر د کډوالو پروګرامونه پیل کړي دي.
بل لورته امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمیر هغه افغانان چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی بے برخلیک حالت کې پاتې دي. فرانس پریس په دې اړه یو راپور برابر کړی چې په دې راپور کې ما غټه کې راخستې دي. امریکا ته د افغانستان د اتباعو د سفر احتمالي بندیز هغه افغانان اندېښمن کړي چې په درېمو هیوادونو کې دیره دي او متحده ایالاتونو ته د سفر په تمه دي. محمد الیاس هغه افغان ځوان دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړن پاتې شوی دی. هغه چې دا مهال په قطر کې دیره دی د فرانسې خبری اجانس ته ویلي، په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار له کبله له خطر سره مخامخ دی او اوس متحده ایالاتونو ته د تګ هیله یې هم مړاوې شوې. هغه ویلي امریکا ته د تګ چارې یې په تیرو دریو کلونو کې ټکنۍ او له ډیرو پلټنو او پوښتنو سره ملې وي، نو ځکه تر اوسه قطر کې پاتې دی. محمد الیاس د فرانسې خبری اجانس ته ویلي چې د پخوا څو کاله د امریکا په کولورادو ایالت کې ژوند هم کړی دی. نوموړی په قطر کې د امریکایي ځواکونو په هغه کمپ کې میشت دی چیرته چې شاوخوا 2000 نور افغانان هم امریکا ته د تګ په نیت بیول شوي دي. په دغه کمپ کې د محمد الیاس 22 کلنه خور هم میشته ده چې د دریو ماشومانو مور ده. محمد الیاس ویلي له دریو کلونو انتظار وروسته یې د خور د امریکا ویزه راغله او امریکا ته د سفر لپاره ورته ټکټونه هم وشول، خو وایي د ډونالډ ټرمپ له یو اجرایي فرمان وروسته د هغې سفر لغوه شو. ټرمپ وخت د بیا راتګ په لومړی ورځو کې په امریکا کې د پناه غوښتنې بهیر او دغه راز نږدې ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ تیره اونۍ خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې هغه هیوادونه په نښه کړي چې د اتباعو سفر د امنیتي اندېښنو له کبله ممکن بند شي. ویل کېږي چې د ټرمپ دغه بندیز به د هغه د لومړۍ دورې هغه بندیز ته ورته وي چې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباعو یې لګولی وو. هغه مهال بندیز کې افغانستان شامل نه و، خو نور هیوادونه چې د نوملار کې راغلي وو عراق، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا، ایران او سودان وو. د امریکا د حکومت یوې سرچینې چې د نوم نه خودو په شرط فرانس پریس سره خبرې کړي ویلي، ممکن همدغه اونۍ ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان ورکړي چې له مخې به یې امریکا ته د افغانانو او یو شمېر نورو هیوادونو د اتباعو سفر بند شي. فرانس پریس ویلي دغه فرمان به شاوخوا 15,000 هغه افغانان متاثر کړي چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او دا مهال په درېمو هیوادونو کې دیره یا افغانستان کې پټ دي.
له خبرونو ورآخوا
تاسو خبری مجلې ته غوږ یی. په دې ټولګه کې تاسو پیغامونه چې د روژې په اړه دي هم خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس راځو دې ته چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د بودیجې د کمښت لامله 14 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړې کچیرې بیړنۍ مالی مرستې ورونه رسیږي، را روان میاشت کې به یې 14 نور مرکزونه هم وتړل شي. یو شمیر کورنۍ وای لکه ما وخت چې دا مرکزونه تلل شوی ماشومان د خوارزواکۍ ترڅنګ لسختو ننګونو سره مخامخ دي. فیروزی عزیزی ورسره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وای د نړیوالو مالی مرستو د کمیدو له امله په افغانستان کې ګڼ روغتیایي مرکزونه تړل شوي او د ګڼو نورو د تړل کېدو خبرداری هم ورکوي. سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ په 11مه د ریلیف په ویبپاڼه خپور شوی ویلي، د بودجې د کمښت له امله په افغانستان کې اتلس روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د ادارې ویلي په دې مرکزونو کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو ترڅنګ د دوی د بیلابیلو ناروغیو درملنه کیدله. د ماشومانو د ساتنې د غنړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې که بیړنۍ مالی مرستې ورسره ونه سي راتلونکي میاشت کې به څوارلس نور داشن مرکزونه هم وتړل سي. د ادارې ویلي چې دغو دوه دېرش روغتیایي مرکزونو یوازې په جنوري میاشت کې په ټول افغانستان کې 144,000 ماشومانو ته خدمتونه رسولي دي. یو شمیر کورنۍ هم وایي وروسته له هغې چې دا کلینیکونه تړل سوي ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخ سوي دي. د ننګرهار ولایت تاچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي لایق شینواري ازادي راډیو ته وویل،
ډېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یو، دغه ماشومان هم سوي تغذیه هم لرو، مونږ په دې ولس کې ډېر کمزوري ماشومان لرو، یعنی ډېر ښکلي ماشومان ډېر ښکلي کومک ورسره کې د دې تاغه کوم چې د فارم مناسبه کوم درمل دي د وې دغه مونږ پړنې ورته وو، هغه پړنې ورکول کې دې نور د وی ورکول کې دا ډېر خپل کار د غواتن استکار زمون څلور خاریو
د کاپیسا ولایت د لاسای ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د وو ماشومانو مور هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
یو خپل نشته یو پوسټ نشته موږ د ښار نه ډیر لري نو ولا چې د دې مشکلات سره خو مخ یو چې ځکه چې زمون کلی ډیر د دغې نه وتلې دي د ښار نه وتلې لري پرته سیمه دا نه کینی لښتا نه د سیزنس دی ډاکټران شته موږ د غوړو چې یو ښه کینی لتر نه جوړ شي.
د راپور له مخې د افغانستان په شمال کې د دې مؤسسې یو روغتیایي مرکز چې هر میاست د ځبان دي 2000 ناروغ ماشومان درملنه کوي ټاکل شوی پراتلونکي ونه یو کې د بودیجې نشتوالی لامل وتړل سي چې په سلګونو خوارزواکي ماشومان به له بیړنیو طبي خدمتونو بې برخې سي. سیف د چلډرن ویلي د دې مرستو کمیدو سره د هغو مؤسسو او بنسټونو ملاتړ کوونکي فعالیتونه هم ټکنی سوي چې له خوارزواکو ماشومانو سره د درملنې په برخه کې مرستې کوي. د یادونې ده چې د WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر مخکې په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې نږدې 200 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې له امله تړلي چې په ټول هیواد کې 5.5 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالی ویلی و د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه سته. دغه وزارت مسولینو په بیلابیلو ولسوالیو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د جوړیدو لپاره د بودیجې د بیلولو ادعا هم کړې وه او د افغانستان د روغتیایي سکتور د ستونزو د هواري او پیاوړتیا لپاره یې د نړیوالو مرستو پر راجلبولو ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس هم ستاسو پیغامونه
دروژی رنگونا
دروژی در رسیدو سرسم یوش میر مستحق کورنی تا دی لمرانه ارتیا و والا یا چه خوراکی تو که ویشل پوهی گو چی داتو که در طول روژی لپاره بسنه نکوی همون دو سرسم و سرم رست اگرر.
نوم می صدف ده او من معمولاً پر روژه ماتی که پکوره تیاره و چه کچالو، نوش پیاس، رومیان، تازه دنیا، شنه مرچ میده کوو او ورسره د نخود اوړه، زیره، مالګه، چاټ مساله، وچه دنیا مکس کوو او په غوړیو کې سره کوو او ورسره کورنه چکنی هم تیارو چې تازه دنیا، شنه مرچ او ګمیده کوو ورسره مستې، نارنج، مالګه یوځای کوو.
رادیو آزادین ټولو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. نوم می وحید الله سادات ده، د کابل ښار اوسیدونکی یم. د یو غاښو ډاکټر په صفت غواړم تاسو سره یو څو مهمې خبرې د غاښو د نظر نه پروژې مبارکې میاشت کې تاسو سره شریکې کړم. د غاښونو برس کول هم د پیشنمي نه بعد او هم د روژه ماتي نه بعد باید متصلا د غاښونو برس کړل شي. غاښونو مسواک استفاده کول، د غاښونو غړغړه کول او د غاښونو تار استفاده کول.